درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن دوشنبه ده، د مریض دیارلسوه اته نوي، د اسد څوارلسمه او د میلادي 2019 د اګست 15. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په قطر کې د افغانستان د سولې د روانو خبرو او نورو موضوعاتو حال درکو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله د افغانستان په اړه د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. ایران په خلیج کې یو بله تیلوړونکې بیړۍ نیولې ده او ولسمشر ټرمپ په امریکا کې وروستۍ حملې شیطانی اعمال بللې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون د کارکونکو د سپرلې پر موټر برید غندلې او ویلې دي چې پر رسنیو او ملکیانو حمله جنگي جرم دی. شاغلی غنی دا خبره پر خپل ټویټر پانه لیکلې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر پیری مایدون ویلې چې د ژورنالیستانو د ژغ د چوپولو هڅې به هغوی لا غشتلې کړي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز تېره شپه د خورشید تلویزیون پر موټر د چاودنې له کبله د مرشوب لی په اړه ازادي رادیو ته وویل
دو نفر شهید اینا عرب بودن مربوط کارمنده
دی. وای دو کسان شهیدان شوی، دوی د خورشید کارکونکو نو، څلور کسان ټپیان دي. په ټپیانو کې د خورشید تلویزیون درې کارکونکو شامل دي. د دې حمله مسؤلیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه راخیستې. تر دې مخکې طالبانو افغان رسنیو ته ګواښ کړی و چې ک د دوی په خبره له حکومتي تبلیغاتو او د دوی پر ضد له خبرونو لاس وانخلي، بریدونه به پرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس بلز له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خبرو لپاره نن دوشنبه اسلام آباد ته ځي. یو پاکستانی چارواکی ازادي رادیو ته ویلي چې له ویلز سره به یو امریکایي پلاوی هم مل وي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دی روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد ته رسیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي مرکچیانو او طالبانو اتم پړاو خبرې روانې دي. خلیل زاد د خبرو په لومړۍ ورځ ویلي وو چې یوې شی هوکړې ته چمتو دي او طالبانو هم نشي شودلی چې غواړي موافقه نهایی کړي. اروپای ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د پولیسو په بی‌طرفۍ ټینګار وکاوه. دا خبره په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر او د ماموریت رئیس پیری مایدون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. مایدون پرون د افغانستان په اجرایی ریاست کې د پولیسو د همغږۍ د بورد په غونډه کې هم ګډون کړی و چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو امنیت د بحث یو مهمه موضوع و. مایدون ویلي چې پولیس باید خپل بی پریتوب و ساتي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی په دې غونډه کې ډاډ ورکړ چې پولیس به د انتخاباتو امنیت خوندي کړي او هم به بی طرفه پاتې شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه تر سره کیږي، خو د امنیت په اړه جدي اندېښنې شته دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. هند خپل کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې لدی سیمه ووزی. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره مزګرتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ویشتي چې له کبله د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو کې ویره او ترهه خپره شوې ده. د ایران سپای پاسداران انقلابی ځواکونو پرون ویلي چې په فارس خلیج کې یو بهرنی تیلوړونکې بیړۍ نیولې ده. د سپا په اعلامیه کې راغلي چې دې بیړۍ په قاچاق ځینو عربي هیوادونو ته تیل وړل. په بیړۍ کې 10 لکه لیتره تیل بارو. ارنا دولتی خبری آژانس د سپای پاسداران د چارواکو په قول لیکلی چې دا تیلوړونکي بیړۍ د قضایي چارواکو په امر او همغږۍ نیول شوې ده. د بیړۍ وس پرلی توقیف شوی خو د هویت په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. په بحرین کې میشت امریکا د پوځ 15 فرقې ویلي چې د دې پیښې د تایید په اړه معلومات نه لري. په خلیج کې د بیړۍ چلونې د امنیت په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. ایرانی چارواکو تیره جولای میاشت هم یو بریتانیایی بیړۍ له سپرلیو سره یو ځای درولې وه چې له بریتانیا سره یې د دغه هیواد اړیکې یو څه ترینګلې کړي دي. ایران داسې وخت د بیړیو د امنیت د ګواښونو په خاطر په نویو لانجو کې ښکیلېږي چې وار له مخه د واشنګټن له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. امریکا د 2015 میلادي کال له اتومي تړونه په وتلو په ایران پراخ بندیزونه لګولي چې د دغه هیواد د تیلو په معاملو باندې بندیزونه یې لویه برخه جوړوي. د امریکا په اوهایو او ټکساس کې د 9 کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ دا پیښې شیطانی کړنې بللې او امر یې کړی چې په ټولو فدرالي ادارو کې به د امریکا بیرغونه تر پنجشنبه راښکته شي. هغه دا خبره په ټویټر پاڼه لیکلې. تر 24 ساعتونو په کم وخت کې د امریکا په ټکساس او اوهایو ایالتونو کې 9 کسان په ډزو وژل شوي او شپک څلوېښت نور ټپیان دي. د اوهایو په ډیټان کې د یکشنبې په ورځ یو وسلوال بریدګر د خپلې خور په شمول 9 کسان په ډزو ووژل او شپږویشت نور یې ژوبل کړل. د ډیټان تر برید مخکې د ټکساس په الپاسو کې یو بریدګر 40 کسان ووژل او 40 نور یې ټپیان کړل. آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 صفه خبري شي. و بجه او و دقیقی دی روانی خبری مجلی پا دوام که آبره. پا قطر که ده طالبانو او امریکایانو خبری نن پا دره مورز دوام کوی. دوی پا کمو مسئلو جخیشی؟
امریکایان دا وایي چې د اوربند خبره کوي که یا هغه سیمونه چې امریکایان وزي اوربند قائم کوي، خو طالبان اوس هم دا وایي چې هغه
په همدې منځ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا وویل داسې ډیپلوماتیکه حل لار غواړي چې له افغانستانه تروریستي بریدونه ودری شي. د بلخ د څلورو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت لري چې امنیتي ځواکونه د امنۍ مخه نه نیسي. په کونړ کې د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په مناسبت غونډې ته دینی عالمانو او پوهانو وویل
راځئ چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسو. د مخریبو گاونډیانو
د موسیقي ملي انسټیټیوټ د خپلواکۍ د سلیزې په ویاړ څلور ترانې جوړې کړې. د نړۍ په ورځپاڼو کې د افغانستان مسئلو ته کتنه کوو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز نن اسلام آباد ته ځي چې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې نن په درېمه ورځ هم دوام کوي. د امریکایانو او طالبانو له اتم دور خبرو تمه کیږي چې دواړه لوري به یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلی چې امریکا یو داسې ډیپلوماتیکه حل لار غواړي چې په وسیله ډاټ حاصل شي چې تر هغه هیڅکله بیا له افغانستان څخه بریدونه نشي کولای. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په اوهایو او ټکساس کې د 9 کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دواړه پیښې شیطانی کړنې بللې او امر یې کړی چې په ټولو فدرال ادارو کې د امریکا بیرغونه تر پنجشنبې راښکته شي. هغه دا خبره په ټویټر کړې. ټرمپ په اوهایو او ټکساس کې د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې او ویلي دي چې دی او لومړی مېرمن
معذرت مومنه تخنیکی ستونزه و در سفیولاس تانکزی حقه راپور مو عبریدو چه در امریکا در پرون رزی یا ورمی ورزی در دو پیشو پا ارتباط وی اوس هم در قطر در خبرو پا اره.
امریکا یو وار بیا د افغانستان مسالې ته دی وی ډیپلوماټیکی حل لارې په لټولو او لدغه هیواده د تروریستانو پر نه استفادې ټینګار وکړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون یک شنبه په استرالیا کې وو او هلته د افغانستان په اړه د امریکا د دریز بیاواری یادونه وکړه. پرزیدنت ترامپ هاز میډ ویری کلیر د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ واځي کړ چې غواړي یو ډیپلوماټیک حل لار پیدا کړو چې په مټي موږ په دغه هیواد کې خپل منابع کم کړو او هم په یو وخت دا ډاډ حاصل شي چې افغانستان هیڅ کله بیا په اوداسې ځای نه بدلیږي چې ترهګر ورنا پر امریکا بریټ تر سره کړای شي. Again becomes a platform where a terror can strike the United States. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی پومپیو د استرالیا په سیدنی کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد دریز داسې وخت بیا یاد کړ چې له هغه ځای زرګونه کیلومتر لري د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د خاص استاد زلمی خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره په اتم پړاو خبرو بوختي. د خلیلزاد او طالبانو خبرې لشم به پیل شوې او دا ور دوړ لوري یو تړون ته رسیدو هیله مندې خي. دوحه ته د امریکا غږ یو ورغلی خبري ایوب خاورین پرون ماخام ازادي رډو ته ویل چې د طالبانو لوري د عبدالغنی برادر او د امریکا لوري د زلمی خلیلزاد په مشرۍ په دوحه کې د یک شنبه ورځ غونډه د مازیګر په 15 بجو پایل او تر اتو بجو یې دوام وکړ. هغه ویل د طالبانو او امریکایانو خبري خورا مهمه ښکاری او دواړه لوري وایي چې خای تړون وکړي.
ډیپلوماټیک کلب د قطر د دولت رسمي ملستون د دلته مو پښتنه وکړه وای دا د دې هفتې لپاره د دې غونډې لپاره آماده شوی ده. خو که امکان لري چې دا وغږیږي خو دا دلته موږ داسې څومره اورو وایي چې دې نو عمومي تاثر دا ده چې دا به په دې راتلونکو څو ورځو کې د دې اونۍ په جریان کې به پای ته ورسیږي او ډېر امکان شته چې هوکړې ته هم ورسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد شنبه په خپل ټوټر ویلي وو یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبانو هم ښکاره کړي چې غواړي هوکړه نهایي شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل هین شنبه ټوټ کړی و چې کټړون نهایي شي بهرني پوځیان به وځي او لمخې به لا افغان لوري سره خبرو ته لار خلاص شي. د دوهې ناسې ته یو ورغلی خبريال او لیکوال سمي یوسفزي بیا یک شنبه ماخام ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لا هم ځینې مسائل نه دي هوار شوی او نشي ویل چې حتمان به تړون نهایي کیږي.
امریکایان دا وایي چې د اوربند خبره کوي چې هغه سیمونه چې امریکایان وځي اوربند قائم کړي او د امریکایانو د قواو د وټلو په صورت کې جګړه د شدت ورنکړي. خو طالبان روس هم دا وایي چې هغه عمومي جنگمندي خبره به موږ هغه وخت کې عملي کوو چې افغان حکومت سره د خبرو میکانیزم معلوم شي او یو څه پرمختګ وشي تر څو موږ مطمئن شو چې خبرونه یو څه جوړیږي. د خبرونو وړاندې ډېر داسې خوشبيني رامنځته شوی و چې دا ځل خبرې به نهایي. خو تر اوسه پورې سړی نشي ویلی چې د خبرونه به حتما یو نتیجه راوځي او په دغه دور کې نهایي کیږي.
د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکزي پلاوی د افغانستان د سولې او پخلاینې په تړاو له طالبانو سره شاوخوا نه میاشت رئیس څو وار لیدلی. خلیلزاد ټینګار کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل له دغه هیواده د تروریزم نه استفاده دایمي اوربند بین الافغاني خبري او د سولې تړون ټول ورته مهم دي او موافقه باید په ټولو وشي کنه په هیڅ شي موافقه نشي کېده.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په یوش میر ولسوالیو کې د نامنه او د طالب وسلوالو د حضور له زیاتیدا شکایت لري. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې اکثرا طالبان د بلخ او چاربولک ولسوالیو په مربوطاتو کې د مزار جوزجان لوی لارې تراوزي. په بلخ کې د شاهین قل اردو وایي چې په تیره یوه اونۍ کې په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې 50 طالب وسلوال وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبريال مجیب حبیبزی راپور واوري.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په چاربولک چمتال بلخ او شولګره ولسوالیو کې د طالبانو د حضور او د حملو له زیاتوالي شکایت کوي. د بلخ او چاربولک ولسوالیو د مزار جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې پرتی سیمې دي او اوسیدونکو وایي چې له دوه نوې راهیسې تر بل هر وخت زیات د طالب وسلو حملې پکې ډېرې شوې دي. د چاربولک ولسوالۍ او اوسیدونکو محمد کریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان سربېره پر دې چې د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کوي د مزار جوزجان پر لوی لار د نفتي توکو د لیک ټانکر هم دروي او تیل یې پر خلکو خرڅوي.
په
شعیب د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې حتی د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه طالب وسوال فعالیت لري او پر خلکو خپل رامنځته کړي قوانین او احکام پلي کوي، خو دولت تر دمه د یادو سیمو د امن کولو هڅه نه ده کړې او طالبان له خلکو سره زور او زیاتۍ ترسره کوي. هغه زیاته کړه د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل سره له دې چې د مزار جوزجان په لویه لار د 15 امنیتي بیزونو له شتون خبر ورکوي، خو وایي چې بیا هم طالبان په دغه لار د شپې لخوا وسلوالې حملې ترسره کوي. په همدې حال کې د 209 شاین قروردو چارواکي وایي چې له یوې اونۍ راهیسې په بلخ، چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې د شاهین ترنامه پوځي عملیات پیل کړي. د شاهین قروردو ویاند حنیف رضایی وایي چې دغو عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د رضایی په خبره چې شاهین عملیات په هوایي او هم په ځمکني توګه پر مخ ځي چې تر دمه افغان ځواکونو ته پکې تلفات نه دی اوښتي. 50 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. دغه عملیات په ګډه توګه دوام لري چې پکې کوماندو ځواکونه او همدارنګه هوایی ځواک ونډه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادولو ده چې د تیرو پارلماني ټاکنو په دورشل کې هم چهاربولک او چمتال ولسوالۍ په یو وار شدید نام نشوي او اوس هم د شته نامنیو په دلیل د دغو سیمو خلک اندېښمن دي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې لا ګډون به برخه نشي. موجب حبیب زای، مزار شریف.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا پوز داعش یا اسلامي دولت د لویدیز لپاره ګواښ کني، خو استخباراتي چارواکي له دې نظر سره موافق نه دي. په دې موضوع نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکنه خبره کړې ده چې په کلولو د امریکا جګپوړي پوځي او استخباراتي چارواکي په دې له یو بل سره ژور اختلاف لري چې په افغانستان کې داعش لویدیز ته څومره خطر پېښولی شي. ورځپاڼه وایي دا اختلاف په داسې حساس وخت کې دی چې د ترامپ حکومت په دې بحث کوي چې آیا امریکایي پوځیان د افغانستان له 14 کلنۍ جګړې وروسته په دې هیواد کې پاتې شي او که نه شي. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکا د پوځ قمندانان په دې هیواد کې د داعش ستونزه د امریکا لپاره مخ په زیاتېدو بولي او وایي چې دا ډله د متحدو ایالاتونو په شمول په لویدیځو هیوادونو کې د حملو د هدایت کولو او تشویقولو وس لري. خو په واشنگتن کې استخباراتي چارواکي له دې نظر سره موافق نه دي او استدلال کوي چې داعش نړۍ ته د تروریزم د صدور توان نه لري. دوی باور لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله چې ځان ته د خراسان څنګه وایي یو سیمه ایز ستونزه ده او ګواښي د لویدیز په پرتله طالبانو ته ډېر متوجه دی. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي چې د پینټاګون او د امریکا د استخباراتو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو د قوت او په افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د اغیز پر سر اختلاف و. نیویارک ټایمز لیکي دا چې آیا په افغانستان کې تروریستي ضد ځواک وساتل شي او کنه د جګړې د راتلونکي په اړه د ترامپ د حکومت د داخلي بحثونو مرکزي موضوع ده. ورځپاڼې د افغانستان د ځانګړو پولیسو د قمندان بریج جنرال احمد عزیز په قول ویلي چې د داعش ډلې بریدونه زیات شوي او دا ډله د خپرېدو په حال کې ده. د می په میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت حملې ته اشاره کړې چې داعش یې مسؤلیت په غاړه واخیست. ګڼو نورو امریکایي او اروپایي ورځپاڼو د جولای په میاشت کې د 1.5 زر ملکي افغانانو د وژل کېدو او ژوبلېدو په اړه راپورونه او تبصرې خپرې کړي دي. ملګرو ملتو د شنبې په ورځ دا ارقام خپاره کړل او ویل چې د 2018 میلادي کال د می له میاشتې را په دې خوا افغان ملکیانو ته دومره مرګ ژوبله نه وه اوښتې. واشنگتن پوست لیکلي افغانانو ته دومره زیاته مرجوبله له دې سره سره اوښتې چې د سولې هیلې ورکول کېږي. په دې موضوع مو په تیرو دوو ورځو کې ډېر څه لرل. د افغانستان په اړه بله موضوع د خیالي سرتیرو ده چې ملټري کام پرې راپور خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان په اردو کې یو شمېر سرتیري په داسې حال کې خیالي ثابتېږي چې په دې هیواد کې د دولت وسلوالو مخالفانو حملې ډېرې کړي، ښوونځي بندېږي او په یو شمېر ولسوالیو کې خو حتی هیڅ نجلۍ ښوونځي ته نشي تللی. ملټری کاموای د هغه خبرې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش په درې میاشتنی راپور کې بیان شوی او د پنځشنبه په ورځ کانګرس ته وړاندې شو. څوارلس ورځې وروسته به د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کالیزه وي. په کونړ کې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کالیزې د لمانځلو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. دینی عالمان او پوهان خلکو ته د دې ورځې د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. پرون یکشنبه په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې په دې اړه غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی و.
د تعلیم او تربیه پونځي استاد محمد رضا ظهیر ویل غازی امان الله خان او ملګروی په ډیرو سختو شرایطو کې لانګریزی خکیلاک په 1919 میلادي کال کې ازادي واخستله. کله يرغلګرو او پردیو ازادي خستل اتلان لري، نو ساتلو د پاره هم اتلانو ته اړتیا ده.
دا هیواد د نورو ډیرو اتلولیو ترڅنګ د دې قهرمان دي چې خپل ازادي په تش لاس د وینو په بیا خپه نره اخلي. ازادي کې اتل لري، ساتل یې بیا هم اتل غواړي. او که امان الله خان ته له ازادۍ وروسته سم درنښت ونه شو، دا د کلونو وروسته د امان پر ګدۍ ناست یو څوک دغه ارمانونه ورپوره کوي.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل افغانان باید د دین، وطن، تاریخ او خپل هویت ساتلو کې سره متحد ووسي، او دا یووالی یو اسلامي حکم دی.
دین، وطن، خاوره به مساتلی، د مشرانو تاریخ به مساتلی، د ګاونډیانو د دشمنانو سسیال او یا بتی مخکې تللی. هغه چاته وخت او ځای او مقور نه کو چې د افغانستان یو وګړي ته نقصان او ضرر او بدبختي ورسوي.
هغه ویل کله چې هم په افغانستان کې کوم چارواکي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ دپاره هڅې پیل کړي، پردیو او ګاونډیانو پرې د کفر او نورې ټاپې لګولي او خپل ولسونه یې ورپسې راپورته کړي، نو اوس افغان ولس ته پکار دی چې د نورو په خبرو دوکه نشي.
راځي چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسي. د مخربو ګاونډیانو او د لورو پلاتو هیوادونو تخریبکارانو تخریبي اعمال باید د ذهن نه وباسي او د خوږ افغانستان لپاره په اتفاق او وحدت باندې کار وکړي.
غونډې ته بیلابیلو دینی عالمانو، د پوهنتون استادانو او دولتي چارواکو خپلې ویناوې واورولې او په خلکو یې غږ وکړ چې باید په هیواد کې د جګړو ختمولو، د سولې راوستلو او د یو آباد او پرمختللي افغانستان لپاره چې د غازی امان الله خان ستر ارمانو سره یو موټی شي. د استقلال سلمه کلیزه به د روانې لمریزې میاشتې پاته ویشتمه نیټه په ټول هیواد کې په پوره جوش او جذبه ولمانځل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وس هم له افغانستانه د باندې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په ټکساس او اوهایو کې د خلکو مرشوبلی د خوښنې وړ بوللی او ویلي دی چې دا بریدونه شیطانی اعمال دي. تر څلورویشت ساعتونو په کم وخت کې د امریکا په دغو دو ایالتونو کې په ډزو نه ویشت کسان ووژل شول او شپږ څلوېښت نور ټپیان شول. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په اوهایو او ټکساس کې د نه ویشتو کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دواړه پیښې شیطانی کړنې بللې او امر یې کړی چې په ټولو فدرال ادارو کې د امریکا بیرغونه تر پنځشنبه راښکته شي. هغه دا خبره په ټوټر کړې. ټرمپ په اوهایو او ټکساس کې د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې او ویلي دي چې دی او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د ټولو هغو خلکو لپاره چې د ده په خبره له دې شیطانی او نه منونکي کاره زیانمن شوي دعاوې کوي. ټرمپ په یو مخکېني ټویټ کې ویلي وو اف بی آی ایالتي او سیمه ایز پولیس د ټکساس په الپاس او د اوهایو په ډیټن کې همکاري کوي او پولیسو پیښو ته د رسیدګي برخه کې لومړني ګامونه اخیستي. د اوهایو په ډیټن کې د یکشمې په ورځ یو وسلوال بریدګر د خپل خور په شمول نه کسان په ډزو ووژل او شپږ ویشت نورې ژوبل کړل. د ډیټن د پولیسو یو مسؤل مټ کارپر د بریدګر او پیښې په اړه وویل بریدګر څلېرویشت کلن کانر بیتس و، یو سپین پوستی و. د ډزو په پایله کې ټول نه وژل شوي کسان د اوریګن ناحیې په پنځم سړک کې وو.
on around 5th Street.
د ډیټن تربیدونو ډیر لساته مخکې د شپې په شاوخوا یو بجا د ټکساس په الپاسو کې هم یو بل بریدګر شل کسان وژل او شل نورې ټپیان کړل. برید د الپاسو په یو لوی پلورنځي کې وشو. د الپاسو ښار شپږ لک اتیا زره نفوس لري چې د ټکساس ایالت په لویدیز کې د مکسیکو پر پوله پروت دی او د هسپانوي ژبو امریکایانو یو لوی شمیر په دې ښار کې ژوند کوي. یو ویشت کلن ځوان پیټریک کروسس تر دې پیښې وروسته ځان پولیسو ته تسلیم کړ او بندي دی. یو داسې سند چې ویل کېږي کروسس په انټرنیټ خپور کړی و له توکمپاله او نشنالیستو څرګندونو ډک ښکاري. په دې سند کې ویل شوي چې دا برید د هسپانوي توکمو لخوا د ټکساس د اشغال په ځواب شوی. د ټکساس والي ګریک اباټ الپاسو سیمې ته تللی او په دې اړه یې خبرلانو ته خبري وکړي.
We stand united in our efforts to make sure that
موږ د ټکساس د یووالي لپاره ژمن یو او هر هغه څه چې په وسمه پوره وي د دې پیښې له قربانیانو سره مرسته کوو. له هغو خلکو هم مننه کوو چې لومړني ګامونه یې اخیستي. که څه هم برید ډیر لوی و خو هغوی وتوانېدل د بریدګر لخوا د ډیرو خلکو د زیانمنېدو مخه ونیسي. د مکسیکو جمهور رئیس اندریس مانویل په خپل ټویټر پاڼه ویلي د پیښې په اړه خواشینی دی او مکسیکویان هم په قربانیانو کې شامل دي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون دا بریدونه وغندل او واتیکان په سنت پیټر میدان کې د دعا مراسم نیولې وو. په امریکا کې دا پیښې بې سابقې نه دي. لدې مخکې هم څو واره په خلکو باندې وسلوال بریدونه شوي. تر دغو بریدونو وروسته د وسلو د پلور او پیر د ازادۍ قانون جدي اندېښنې پارولي خو تر اوسه یې په اړه هیڅ کوم اقدام نه دی شوی.
دا هم د ری خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون د کارکونکو د سپرلۍ پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې پر رسنیو او ملکیانو حمله جنگي جرم دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خبرو لپاره نن دوشنبه اسلام آباد ته ځي. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د پولیسو په بې طرفۍ ټینګار وکړ. هند خپل کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې د دې سیمې ووځي. د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواکونو پرون ویلي چې په فارس خلیج کې یو بهرنی تیل وړونکي بیړۍ نیولې ده. او د امریکا په اوهایو او ټکساس کې د نه ویش کسانو تر وژل کېدو وروسته د دغه هیواد ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا پیشې شیطانی اعمال بللی او امر یې کړی چې په ټولو فدرالي ادارو کې به